وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام تازه صفی الله ستانګ زه خراغلاست ویم. او ری چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان اداري پالیسي بدل شوې او دوی تمل لري چې اسلام آباد خپل ژمنې عملي کړي. پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په درشل کې د افغانستان حکومت وایي د پاکستاني ادارې پالیسۍ بدلې شوې او دوی د سولې په برخه کې د اسلام آباد د ژمنو د عملي کېدو تمه لري. د برېټانیا پولیسو پرون د پاکستان یو سیاستوال الطاف حسین چې د متحده قومي خوځښت د ګوند مشر دی او په جلاوطنۍ کې اوسېده په بریتانیا کې نیولې ده. نور مسایل هم لرو د پروګرام دوی منیمایي کې به د ازادي اوریدونکو نیز خبرونه درته خبره کړو. خو تر هرڅه مخکې خبرونه د خبرونو سره کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون په مزار کې وو او هلته د اسلامي جمعیت د ګوند اجرایی شورا له رئیس عطا محمد نور او وحدت اسلامي ګوند له مشر محمد محقق سره کتلی. د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي د افغانستان د اټومي انرژي له کمیسیون سره د همکارۍ یو هوکړه لیک لاسلیک کړی. برېټانوي پولیسو د سې شمې په ورځ په لندن کې د پاکستان یو پیژندل شوی سیاستوال الطاف حسین نیولی دی. پوره خبرونه د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي د افغانستان د اټومي انرژي له کمیسیون سره د همکارۍ یو هوکړه لیک لاسلیک کړی. د ایران د اټومي انرژي سازمان یو بیان کې ویلي د افغانستان د اټومي انرژي د کمیسیون یو هیئت د ایران اټومي وړتیاو سره د آشنایۍ او د سوله ییزې انرژۍ څخه د کار اخیستلو په برخه کې د دوه اړخیزو همکارۍ د پراخولو په هدف د هیواد ته ورغلی. ایراني رسنیو د دغه هیواد د اټومي ادارې په حواله ویلي چې د انساني ځواک د وړتیاو په روزلو او د صحت او کرنې په برخو کې د اټومي انرژي د کارولو په شمول بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک شو. د افغانستان د اټومي انرژي کمیسیون نوې رامنځته شوې اداره چې د روغتیا، کرنې، صنعت، انرژي، قانون او چاپیریال په برخو کې له اټومي انرژي څخه د سوله ییزې استفادې هڅې پیل کړې دي. خپله د کمیسیون یا نور افغان چارواکو له ایران سره دغه هوکړه لیک په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سې شمې پورس په مزار شریف کې د اسلامي جمعیت د ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور او د وحدت اسلامي د خلکو د ګوند د مشر محمد محقق سره کتلی. د ښاغلي نور له دفتره یو خبر شوی خبر پاڼه وایي له زلمی خلیلزاد سره په دې لیدنه کې د افغانستان په عمومي سیاسي او امنیتي وضعیت، د ولسمشرۍ په انتخاباتو او د سولې په پروسې بحث شوی دی. د اسلامي وحدت د ګوند مشر او د اجرایی رئیس دویم مرستیال محمد محقق ویلی دی چې له زلمی خلیلزاد سره د سولې په اړه باندې خبرې کړې او همدارنګه د سولې د بهیر او د ولسمشرۍ په انتخاباتو له هغه سره بحث کړی دی. موږ ویل د بین الافغاني خبرو بهیر دې هم دوام وکړي او د طالبانو سره د امریکا خبرې هم یو ځای ته ورسیږي، خو په مجموع کې باید دا خبرې بالاخره یو بل سره پیوند شي. یعنی له یو بل پرته خبرې اترې نیمګړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره یک شنبه کابل ته راغلی او له څو سیاستوالو او افغان مشرانو سره د سولې په اړه باندې بحث کړی دی. په بغلان ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه د پولیسو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 34 خوشي شوي بندیان وایي د بند پر مهال شکنجه شوي او د طالبانو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دا 34 کسان چې وړ مشپه د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې د طالبانو له یو زندان څخه ژغورل شوي وو د سې شمې په ماښام کورنۍ ته وسپارل شول. نوید احمدي چې یو غیر نظامي دی د سې شمبې په ورځ وویل له دوستانو سره له کابله تخار ته روان و چې د بغلان د لارې په اوږدو کې د طالبانو لخوا وتښتول شو. نوموړي د طالبانو په زندان کې د وضعیت په اړه وویل
د وی کله چې موږ نیولو ډیر شکنجه کولو ان موږ لمانځه ته هم نه پریښودو. همدا چې ویل به مو د لمانځه وخت دی دوی به ویل تاسو مسلمانان نه یې، کافر یې. په هیڅ وجه یې ډوډۍ نه راکوله. په یوه کوټه یې د شپې لخوا لسو کسانو ته یوه ډوډۍ راکوله. د کورنۍ چارو وزارت یو شمیر چارواکو د سې شنبې په ماښام د مراسمو کې برخه درلوده د طالبانو له زندان څخه ژغورل شویو کسانو سره نقدي مرسته وکړه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیرو درې میاشتو کې د طالبانو پر زندانونو پراخ عملیات کړي چې په پایله کې 400 زندانیان چې طالبانو سره بندیانو خوشي کړي دي. طالبانو په بغلان کې د زندانیانو د خوشي کېدو په اړه باندې څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې په خپلو بیانونو کې ټینګار کړی چې دوی له بندیانو سره ښه چلند کوي. دوی ویلي چې د روژې په مناسبت یې ګڼ بندیان خوشي کړي دي. بریتانوي پولیسو د سېشنبې په ورځ په لندن کې د پاکستان یو پیژندل شوی سیاستوال ونیوه. د بریتانیا د میټروپولیټن پولیسو د یوې خبرپاڼې له مخې الطاف حسین یې د بریتانیا او پاکستان د ګډو څېړنو په ترڅ کې نیولی. نوموړی د کراچۍ په ښار کې د تاوتریخوالي په خپرولو تورن دی. الطاف حسین چې شاوخوا 60 کاله عمر لري، سره له دې چې په تبعید کې اوسیږي، د پاکستان د کراچۍ په ښار او سند ایالت کې پراخ نفوذ لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې تېر کال واک ته ورسېد ویلي هغه پاکستاني سیاستوال به په امن کې نه وي چې په مالی فساد کې لاس لري او یا حساسو مسئلو ته لمن وهي. په دې موده کې پر یو شمېر نورو سیاستوالو سربیره د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري هم نیول شوی. او روسیه وایي پلان لري د روان کال په جولای کې ترکیه ته د S-400 په نوم د توغندیو دفاعي سیستم وسپاري. د کرملین د بهرنیو چارو سلاکار یوری اوشاکوف پرون په موسکو کې خبرلارانو ته وویل د روسیې او ترکیې ترمنځ توافق شوی او د مهالویش سره سم به پرې عمل وشي. د دې روسي چارواکي په وینا د موسکو او انقرې په اړیکو هیڅ ستونزه نشته. تر دې مخکې واشنګټن انقرې ته د جولای تر 1 وخت ټاکلی و چې له روسیې څخه د توغندیو د دفاعي سیستم پیرودل ودروي، کنه د F-15 امریکایي الوتکو قرارداد به له لاسه ورکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې لوستل شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان حکومت وایي د پاکستان د اداري پالیسیو بدلون کړی او دوی د سولې په برخه کې د اسلام آباد د ژمنو د عملي کېدو تمه لري.
پاکستانی ها علاقه نشان دادن در ازی که در افغانستان صلح بیاید. البته گام عملی اصلی پاکستان ما در این راستا ندیدیم.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد پرون په بلخ کې له عطا محمد نور او محمد محقق سره لیدلی دی. محقق وویل
همه جهت هایی که در منطقه و جهان موثر است به این پروسه صلح و مذاکرات یعنی پایشان دخیل شود.
د سولې د ولسی حرکت د مشر اقبال خیبر خبرې هم درته خبرو.
نور باید حرکت پراخ کو، غټ کو، لوی کو، ډیر زیات کسان باید را شامل کو.
او د بریتانیا پولیسو د پاکستان د متحده قومي خوځښت د ګوند رئیس الطاف حسین چې لکلون رئیس په لندن کې اوسي پرون نیولی دی. ګڼو پاکستانیانو د هغه د نیول کېدو په اړه باندې غبرګون ښودلی، چا دغه کار خوښ کړی او چا هم منفي غبرګون ښودلی او ویلي دي چې په ضد به مظاهرې وکړي.
میں بھرپور مذمت کرتا ہوں ہم جو کارکن ہیں اپوزیشن جو ہے.
مسلم لیگ یو خړې رانا ارشد وای مخ د دغه نیول کېدو غندنه کوو. بیا مو هم سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. افغان حکومت وایي د پاکستان د اداري پالیسیو بدلون کړی او کابل تمه لري چې اسلام آباد خپلې ژمنې عملي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل د پاکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال به له هغې هیواده د ژمنو د عملي کولو په برخه کې جدي غوښتنه وشي. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی دوه اونۍ وروسته پاکستان ته ولاړ سي او هلته له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره وګوري. د افغان حکومت یو پلاوی د دوشنبې په ورځ په پاکستان کې او د هغې هیواد له چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل د پلان دویمه غونډه ترسره کړه. تفصیل د اجملاند په راپور کې.
د تشریفاتي بحثونو وخت تیر شوی او همکاري باید عملی بڼه ولري. دا هغه څه دي چې افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي، ځکه خو افغان چارواکي وایي پاکستان ته د ولسمشر غنی راتلونکي سفر به تشریفاتي نه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی د سېشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل اسلام آباد ته ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال به د عملي همکاري غوښتنه وشي. ښاغلی احمدی وایي موږ له دې وروسته د تشریفاتي مسلو په اړه فکر نه کوو. پاکستانیان باید عمل وکړي. موږ په غونډو کې هم له هغوی غوښتي، ژمنه یې کړې چې عمل به کوي خو تر اوسه یې پر ژمنو عمل نه دی کړی. موږ هیله مند یو چې پاکستان به د یو ګاونډي او مسؤل دولت په توګه بالاخره پر خپلو ژمنو ودرېږي او موږ دا تمه لرو. دا ولسمشر راتونکو سفر په هیڅ ډول تشریفاتي نه دی او یو کاري سفر دی او دا یو سفر دی چې پکې موږ له پاکستان څخه پر کړو ژمنو د عمل وخت نه کوو. ټاکل شوی افغان ولسمشر د جون د میاشتې په 20مه نیټه پاکستان ته ورشي او د دې هیواد له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. پاکستان تر دې مخکې د افغانستان د سولې په برخه کې د خپلو ژمنو د نه پوره کولو له کبله له انتقادونو سره مخ شوی. د ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه، د تاوتریخوالي کمول او د بین الافغاني خبرو په پیلولو کې همکاري، هغه څه دي چې د افغان چارواکو په وینا پاکستان پکې د همکارۍ ژمنې کړي خو پرې درېدلی نه دی. اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د پاکستان نوې ادارې د عملي همکارۍ ژمنه ورکړې. خغل احمدی وایي د پاکستانیانو پالیسي بدل شوې. تاسو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د څرګندونو شاهد یې چې په وار واري ویلي افغانستان سره په سوله کې مرسته کوي. موږ هیله من یو چې پاکستانیان به داسې رښتیا هم عملي ګامونه واخلي. دوی علاقه ښودلې چې افغانستان کې سوله غواړي. البته د پاکستان عملي ګامونه مونږ نه دي لیدلي او دا ځلې هم ژمنه کړې. د دوشنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال ادریس زمان په مشرۍ یو هیئت اسلام آباد ته تللی و او هلته یې د خپل پاکستاني سیال سهیل محمود سره وکتل. دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ویلي د کابل او اسلام آباد د اړیکو ښه کیدل او د سولې بهیر د زمان او محمود ترمنځ د بحث مهم مسایل وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی هم د سې شنبه په شپه ازادي رډیو ته وویل پاکستان ته د ادریس زمان په سفر کې په 15 کمیټو کې د همکاریو په اړه چې کار پرې شوی و بحث وشو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د پلان لمخې د 15 کمیټو د تیر کال په جولای میاشت کې غونډه کړې وه. لا غیر وروسته د دواړو هیوادونو چارواکو د اوږدې مودې لپاره خپلو کې نه و لیدلې. خو دوه اونۍ مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سعودي عربستان په مکې مکرمې ښار کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل او په همدې لیدنه کې د عمران خان لخوا اسلام آباد ته د سفر بلنه ومنله. محمد اشرف غنی د افغان ولسمشر په توګه د کار د پیلولو راهیسې یو ځل پاکستان ته سفر کړی. په دې موده کې کابل ته د پاکستان د رهبرانو تګ راتګ هم کم شوی و. ښاغلی غنی د کوچني اختر په لومړي ورځ وویل د کابل او اسلام آباد ترمنځ یوه نوې تاریخي پاڼه پرانیزي او په عین حال کې به له پاکستاني مشرانو سره په جدیت د سولې موضوع تعقیب کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون بلخ ولایت ته تللی او هلته د افغانستان د اسلامي وحدت د خلکو د ګوند له مشر محمد محقق همدارنګه د جمعیت اسلامي د ګوند له اجرایه رئیس عطا محمد نور سره جلالیدنې کړې دي. له دغو سیاستوالو سره د خلیلزاد د خبرو اجنډا د افغانستان سوله او پخلاینه وه. د امریکا دغه خاص استازی یک شنبه کابل ته رسیدلی او تر دې دمه یې له ځینو افغان مشرانو او سیاستوالو سره د سولې او پخلاینې په باب خبرې کړې دي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه باندې له بلخ یو رپورټ رالیږلی.
د افغانستان د سولې پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سې شنبې په ورځ بلخ ته د خپل سفر په ترڅ کې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل په څرنګوالي له افغان سیاستوالو سره غږېدلی دی. ښاغلي زلمی خلیلزاد بلخ ته په دې سفر کې د جمعیت ګوند له اجرایه مشر عطا محمد نور او د افغانستان د خلکو د یووالي ګوند له مشر محمد محقق سره په مشترک ډول 2 ساعته ناسته ترسره کړې. محمد محقق د سه‌شنبه په ماښام ازادي رادیو سره په یو مرکه کې وویل چې دواړو لورو د افغانستان د سولې په باب د بین الافغاني خبرو د پیل په څرنګوالي د افغان سولې په باب د نړیوال اجماع په رامنځته کېدو او په هیواد کې د جمهوري ریاست د ټاکنو په ترسره کېدو خبرې وکړې. ښاغلی محقق ازادي رادیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې ډیر ژر به په دوحه کې د بین الافغاني خبرو بهیر پیل شي او طالبان باید د هیواد د سیاسي وضعیت په درک کولو سره د سولې داراس خبرو ته غاړه کېږدي. محمد محقق وویل په افغانستان کې د سولې لپاره د نړیوالې ټولنې مرسته اړینه ده او په دغه هیواد کې د تروریستي اعمالو ختمېدل په دې معنا دي چې په نړۍ کې نور هیوادونو ته له دې ځایه د بشري ضد جنایاتو متوجه ګواښ هم ختم شي.
ولو کسانی یا کشورهایی در منطقه و جهان با هم مناسبات خوبی
کس هم کوم کسان او یا هیوادونه د سیمه په کچا یا هم د نړۍ په کچا په خپلو کې ښه مناسبات نه لري، خو د افغانستان په قضیه کې چې دا په ټوله نړۍ پورې تړلې موضوع ده او د بشریت افراطیت او تروریزم په اړه ستونزې موجودې دي، ټول باید لاس سره یو کړي تر څو دلته په افغانستان کې سوله تامین شي. د بلخ د پخوانی ولی او د جمعیت ګوند د اجرایه رئیس عطا محمد نور مطبوعاتي دفتر هم ازادي رادیو ته په واسطوي پیغام کې ویلي د خلیل زاد سره د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د روانو خبرو د څرنګوالي سربیره د افغانستان د ولسمشر ټاکنو په باب هم بحث شوی. خغلی نور هیله کولې چې د سولې د بین الافغاني خبرو بهیر تر ولسمشر ټاکنو مخکې بشپړ شي. د بخت ولایتي شورا مشر افضل حدید هم چې تیر ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره کتل وایي چې زلمی خلیزاد د افغانستان د سولې په باب د آلمان هیواد وروستۍ هلې ځلې وستایلې. آلمان دوه اونۍ د مخه اعلان وکړ چې چمتو دی د افغانستان د سولې په تړاو د ښکېلو خواوو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربهتوب وکړي. وسلوالو طالبانو د آلمان دا هڅه ستایلې خو په اړه یې مشخص دریز نه دی ښوولی. زلمی خلیزاد په خپل ټویټر پاڼه باندې په وروستي ټویټ کې لیکلی چې د امریکا پالیسی دا ده چې د سولې په باب په بین الافغاني خبرو کې خصوصا د مذاکره کوونکو په توګه ونډه ورکړل شي، خو هغه بلخ ته د خپل سفر په اړه څه نه دی ویلي. مجیب حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
یو شمیر حقوق پوهان وایي عدلی او قضایی بنسټونه دی پر حکومت د ادعاو په برخه کې عدالت په پام کې وساتي او قانوني برخورد وکړي. لدی ډلې پواند ودیر صافی او ډاکټر کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل کداغه مسائل په جدي ډول ونه چړل شي په ټولنې باندې منفي اغیز وکړي. په دا په داسال کې د چي عدلی او قضایی بنسټونه پر حکومت د بیلابیلو شویو ادعاو له جملې اوس یوازې د ولسمشر د پخوانی سلاکار حبیب احمدزی ادعا تیری. فیروزی عزیزی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
یو شمیر افغان حقوق پوهان وایي پر حکومت د لګول شویو تورونو د څېړلو په برخه کې د دوه ګونی چلند نه کیږي. افغان حقوق پوه کبیر رنجبر د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د ځینو سیاسونو له لوري په بیلابیلو برخو کې شوې ادعاوې باید په جدي ډول وڅېړل شي.
دا ظلم دی په دولت باندې، ظلم دی په خلکو باندې چې کوم څوک په دغه لوی کچې باندې ادعاګانې کوي او تورونه لګوي. حتی وکیل دی او ولسی جرګې د پارلمان پر جمهور باندې د خیانت تور لګوي یا د همکاري د پایش سره یا نور موضوعات چې دي، دا باید حتما سل په سلو کې باید وڅېړل شي او که افترا ثابت شي دغه خلکو ته باید حتما جزا ورکړل شي.
په ورته وخت کې بل حقوق پوه ودیر صفای بیا وایي عدلي او قضایي بنسټونه دي نه یوازې د حبیب الله احمدزی بلکې د ټولو سیاسونو اداګانې د دې لپاره جدي ونیسي چې په ټولنه کې نور خلک هم اغیزمنوي.
دا مسایل ټول افغاني ټولنه زیانمنوي او د خلکو له لوري په ټولنه کې سخت غبرګونونه راپاروي.
دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د ولسمشر د امنیتي چارو پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی له یو خصوصي تلویزیون سره په امریکا کې ویلي چې په ارګ فحشا او له ښځو جنسي ګټه اخیستنه روانه ده. تر دې وړاندې د ځینو نورو څیرو او کړیو لخوا هم په ځینو مواردو کې پر ارګ یو شمیر دولتي چارواکو د فساد تورونه لګول شوی دي. دوه کاله وړاندې په غبرګولي میاشت کې د ولسی جرګې پخواني غړي ظاهر قدیم هم حکومت د داعش ډلې پر پلوۍ تورن کړی و او ویلي و چې په حکومت کې دننه یو شمیر کړي له داعش نه ملاتړ کوي. همدارنګه ولسمشیزو انتخاباتو ته نومان محمد حکیم تورسن بیا د همدې کال د جوزا په ومه لومړی میرمن رولا غنی تورن کړ چې په ار کې دننه د عیسویت د دین تبلیغ کوي. خود ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي چې پر حکومت پخوانی اداوې ځکه جدي نه دي نیول شوي چې د سیاسي رقابت لمخې شوي. خو د حبیب الله احمدزی ادا له هغه سره متفاوته ده.
دا چې دولت کمزوري یا ناتوانه دي هغه خو سیاسي دعوی دي. نور خلک او رسنۍ هم انتقادونه کوي خو ترې شکایتونه نشو کړای.
په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې حبیب الله احمدزی ته دوه ځلې جلبونه استولي چې د خپل اداو په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي، خو هغه څارنوالۍ ته نه دی حاضر شوی. حبیب الله احمدزی په دې تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي، خو هغه ته نږدې کسانو ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی احمدزی به په دې اړه سبا خپل دریځ څرګند کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي راډیو ته غوښتست. پرون د افغانستان کرکټ بورډ په دغه اداره کې ځینې مهم بدلونونه راوستي دي. د دغه ادارې مشر عزیز الله فضلی پرون د دغه بدلونونو اعلان وکړ، خو تر هغه مخکې به د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر واورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. افغان ځواکونو په بغلان کې د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې 14 تنه له زندانه آزاد کړي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت د سیشن بی پروس ویل چې ولس ملکیان او د امنیتي او دفاعي ځواکونو ولس غړي د عملیاتو پر مهال له زندانه خوشې کړل. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د تیرې میاشتې اعلان ته اشاره کړې ده چې پکې راغلي وو چې له هغو افغانانو سره بد چلند کېږي چې د طالبانو په بند کې شپې ورځې سبا کوي. د ورځپاڼې په باور ملګرو ملتو د هغو 350 کسانو له ډلې له 1400 سره خبرې کړې دي چې د اپریل په میاشت کې په روزګان کې د طالبانو له بنده خوشي شوي وو. تر دې وروسته د ملګرو ملتو په راپور کې څرګنده شوه چې طالبان له زندانیانو سره ناوړه چلند کوي. تر اتیا ډېر کسان نږدې اونۍ مخکې د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې د طالبانو له زندانه خوشي شول. د دې زندانیانو له ډلې یو هم نورالدین نومېده چې ازادي راډیو ته یې وویل طالبانو شکنجه کړی دی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس د افغان ځواکونو د هلې ځلې ستایلې دي چې په وروستیو کې د طالبانو څو زندانونه مات کړي او خلک یې ترې آزاد کړي دي. جان باس د سیشن بی پروس په ټویټر کې ولیکل چې طالبانو دا بندیان نه دي خوشي کړي، افغان ځواکونو له بند خلاص کړي دي. شاغلی باس په یو بل ټویټ کې د اختر په مناسبت د افغان حکومت له لوري د یو شمیر طالبانو د خوشی کېدو په اړه څرګنده کړې ده چې د یوې سیاسي حل لارې لپاره د افغانستان د حکومت د دې هڅې هرکلی کوي. د سولې په تړاو د متحد ایالاتونو بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز د سولې د ولسي حرکت د نویو هڅو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دغه حرکت شاوخوا 1.5 غړیو د می په 1.5 د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته سفر پیل کړ. د نیویارک ټایمز دا مقاله د فهیم عابد په نوم یو تن لیکلې ده. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د سولې د ولسي حرکت غړیو ته طالبانو شین چای ورکړ، ګرد ډوډۍ ورته کې شودلې او دوی ته دا دشمن یو مخ د ځانونو په څیر ښکاره شو چې په سختو له خطره ډکو لارو یې د سولې لپاره مزل کړی وو او طالبان هم د دوی په څیر سولې ته تشي وو. لیکوال څرګندوي چې د سولې د ولسي حرکت د غوغړیو په ورته وخت کې د طالبانو او افغان حکومت د مشانو ترمنځ دا ورتهوالی ولید چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره جوړ جاړی نه کوي. ورځپاڼې د سولې د ولسي حرکت د مشر اقبال خیبر دا خبره راخیستې ده چې د طالبانو مشانو موږ ته وویل چې موږ به خپل خلک سولې ته وهڅوو، خو مشان مو تر هغو دا خبرې نه مني چې د دوی د غوښتنو ضمانت نه وي شوی. خیبر زیاتوي چې د طالبانو مشان یو مخ د حکومت د مشانو په څیر دي چې پر جګړې ټینګار کوي. په مقاله کې بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبري راغلي دي چې وروسته تر دې چې شپږ پړاوي له طالبانو سره خبري وکړي څرګنده یې کړه چې دا خبري کافي نه دي. بیا طالبانو د افغان مشانو له پلاوي سره په قطر کې للی دوه ډډه وکړه او وی ویل چې دوی د حکومت استازي دي او دا حکومت قانوني نه دی. طالبانو د حکومت د اساسو پر ځای له یو شمېر افغان سیاسي مشانو سره په ماسکو کې ولیدل، خو د دې پلاوی د اوربند خبره هم رد کړه.
اوس مو هم د کرکټ په اړه باندې راپور درته چمتو کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ په دې اداره کې ځینې مهم بدلونونه راوستي دي. یو انګریز کرکټ روزونکی اندي مولی د چیف سلیکټر یا د غوره انتخاب کوونکي په توګه باندې ټاکلی دی. دی او ورسره افغان مجاهد زدران به د ملي ټیم لپاره لوبغاړي انتخابوي. له دې سره ځینې نور بدلونونه هم راځي. کرام الله اکرام ته واک شو.
د افغانستان کرکټ بورډ په دې اداره کې ځینې مهم تغیرات راوستي دي. د بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی وای د 2019 کال تر نړیوال جام وروسته به په ملي لوبډله کې هم بدلونونه راولي. خاغلی فضلی نن سه شنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لمخي د افغانستان د خارج جوړولو وزیر احمد جواد پایکار په ولسی چارو کې د ولسمشر صلاحکار ضیاء الحق امرخیل د مشرانو جرګې غړي ګلالی نور ساپۍ او په اسلام آباد کې افغان سفیر شکرلات عاطف مشال د کرکټ بورډ نوی غړی ټاکل شوی دی. خاغلی فضلی امداراز اعلان وکړ چې د غوراوی کمیټې لپاره انګریز کرکټ روزون کې انډی مولز او پخوانی افغان کرکټر مجاهد زدران د مشرانو په توګه ټاکلی دی.
دغه دوه کسه به اوس د افغانستان سلیکشن کمیټې د پدې کې چیف سلیکټر نسته، نو دوی به صرف د افغانستان د ملي لوبډلې او د الف لوبډلې انتخاب کوي، او لاندې سلیکشن چې دی زموږ جونیئر سلیکشن چې هغه به دولت خان احمدزی وي چې دوی به د ټولو زونونو په سطح باندې هم یو یو چیف سلیکټر ټاکي چې هغه د زموږ د ټولو کورنۍ کرکټ سلیکشن به دوی کوي انتخاب، خو د ملي لوبډلې او د الف لوبډلې انتخاب چې دی هغه به انډیمول او سره
د کرکټ بورډ رئیس وویل زکه انډی مولز پر دغه دنده وګماره چې بهرنی دی او په بې پرې ډول به پیاوړي لوبغاړي د افغانستان د کرکټ ملي او الف لوبډلې ته وټاکي. انډی مولز د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې روزونکي او د ملي لوبډلې سرپرست روزونکي پاتې شوی دی. د کرکټ بورډ مسؤلین هم دا شن وایي چې د نړیوال جام له سیالۍ وروسته به په لوبډله کې هم پراخه تغیرات رامنځته شي. د افغانستان د کرکټ د غوراوي کمیټې پخوانی غړي دولت احمدزی په دې خبري کانفرنس کې وویل چې د نړیوال جام لپاره د افغان لوبډلې تیاری کمزوري وي. نوموړي وویل چې افغان لوبډله لا هم د توپ وهنې، توپ ټولونې او یو شمېر نورو برخو کې جدي ستونزې لري او نشي کولای د لوبې پر مهال د مینوالو هیلې پوره کړي. دا تغیرات په داسې حال کې راغلي چې افغانستان دا مهال د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې لوبېږي. افغان لوبډلې تر دې دمه درې سیالۍ کړي او درې واړه یې بایللې دي، خو اوس پوښتنه دا ده چې رامنځته شوي بدلونونه به د افغان کرکټ په راتلونکي څومره مثبت تاثیرات و.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
بریتانوي پولیسو د سېشنبې په ورځ په لندن کې د پاکستان یو پیژندل شوی سیاستوال الطاف حسین نیولی. د بریتانیا د میټروپالیټن پولیسو د یوې خبر پاڼې له مخې الطاف حسین د بریتانیا او پاکستان د ګډو څېړنو په ترڅ کې نیول شوی. نوموړی د کراچۍ په ښار کې د تاوتریخوالي په خپرولو تورن دی. د ام کیو ایم متحده قومي موومنټ یا خوځښت د ګوند جلاوطن رئیس الطاف حسین سره له دې چې په تبعید کې اوسېږي د سند په ایالت کې د اغېز لرونکو شخصیتونو څخه ګڼل کېږي. اجمل انداو په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان یو بحث پارونکی سیاستوال بلاخره ونیول شو، خو په خپل هیواد کې نه بلکې په برتانیا کې. پر الطاف حسین په پاکستان کې د توندو او پارونکو ویناوو تور دی. د دې تورونو په اړه څېړنې د برتانیا او پاکستان لخوا په شریکه شوې او بلاخره د لندن پولیسو د سې شنبې په ورځ نوموړی په همدې ښار کې ونیوه. الطاف حسین شاوخوا 60 کاله عمر لري سره له دې چې په تبعید کې اوسېږي د پاکستان د کراچۍ په ښار او سند ایالت کې پراخ اغېز لري. د پاکستان د صدراعظم یو سلاکار فردوس اشوک آوان د سه شنبې په ورځ وویل د پاکستان صدراعظم ته مبارکي وایي ځکه د دې په وینا وتوانېده چې قانون عملي کړي. دا وایي په تیرو اویا کلونو کې څو پیژندل شوو سیاستوالو او ځواکمنو څېرو قانون برمته کړی. صدر اعظم عمران خان ته مبارکي وایم چې ډاډمنه یې کړه قانون به پر ټولو یو ډول عمل کیږي. هغه خلکو ته ژمنه ورکړې وه چې قانون به د خلکو سره متفاوت چلند ونه کړي، په کمزوري او زورور به قانون یو ډول عمل کیږي. په یو شمېر سیاسي ګوندونو د حکومت د یو مخالف سیاستوال الطاف حسین پر نیول کېدو غوسه شوې. یو له دوی رانا ارشد دی، نوموړی چې په لاهور کې د مسلم لیگ نواز د ګوند مشري کوي. د الطاف حسین له نیول کېدو وروسته د حکومت پر ضد د مظاهرو خبرداری ورکړی. دی وایي د ګوندونو د غړو او مخالفانو په استازولۍ زه دا نیوله غندم. موږ به شریکې مظاهرې تنظیم کړو او له خلکو سره به خپل یووالی څرګند کړو. کراچۍ چیرې چې الطاف حسین پراخ نفوذ لري د پاکستان یو له بډایو ښارونو څخه ګڼل کېږي. د الطاف حسین سره تړلی قومي متحده تحریک ګوند په دې ښار کې پیاوړی او له اتیایمې لسیزې د کراچۍ د مافیا په سترګه ورته کتل کېږي. الطاف حسین قوي شبکې لري چې په وسیله یې کراچۍ اداره کوي. وان په تیرو 30 کلونو کې چې په برتانیا کې و پر دې ښار یې خپل اغېز ساتلی و. الطاف حسین د پارونکو ویناوو په تور له نیول کېدو مخکې پر ده لګېدلي تورونه رد کړي. د پاکستان صدراعظم عمران خان چې تیر کال واک ته ورسید ویلي هغه پاکستاني سیاستوال به په امان کې نه وي چې په مالي فساد کې لاس ولري او یا حساسو مسلو ته لمن وهي. په دې موده کې پر یو شمېر نورو سیاستوالو سربیره د پاکستان پخوانی صدراعظم نواز شریف او د دې هیواد پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري هم نیول شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اتل په نوم یو اوریدونکي له زابله لیکلي، طالبان د افغان حکومت په څیر سولې ته خپله ژمنتیا وښي او خپل هغه سخت دریځ کې چې د سولو مخه نیسي نرمښت راولي. قاسم زواک له هلمند لیکلي، ملکیان د بارانیو په هوایي بریدونو کې وژل کیږي او وسلوال طالبان هم د ملکیانو په کورونو کې د سنګرونو په نیولو سره هغوی وژني. کریم شایدا د غزنی له مقره لیکلي، د سولې له ولسي حرکت ملاتړ د هر افغان ملي وجیبه ده، ځکه د ده خبره د حرکت رښتینی او د سولې ارادې واقعي تمثیلوونکی ده. زلاندم د غزنی له مقره لیکلي، افغان حکومت باید په پټو سترګو باور ونه کړي، ځکه پاکستان دوه څیرې لرونکی هیواد ده. جعفری په نوم یو اوریدونکي لیکلي، د اشرف غنی سفر پاکستان ته ګټه نه لري. تازه خان سمسور بیا په ننګرهار کې له بیکارۍ شکایت کړی دی. لیکلي، په ننګرهار کې د بیکارۍ کچه زیاته شوې او د ولایت والی باید ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیزاد پرون بلخ ته سفر وکړ. هلته د جمعیت اسلامي د اجرائیه رئیس عطا محمد نور او د وحدت اسلامي د خلکو له رئیس محمد محقق سره د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه باندې بحث کړی. ښاغلي محقق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د او خلیلزاد د سولې په روانو چارو باندې بحث کړی او همدارنګه یې د سیمه ییزو هیوادونو همکاري غوښتي. د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي د افغانستان د اټومي انرژي له کمیسیون سره د همکارۍ یو موافقه لیک لاسلیک کړی دی. په بغلان ولایت کې د طالبانو له زندانه خوشې شوي 4 بندیان وایي د بند پر مهال شکنجه شوي او طالبانو له خوا ورسره ناوړه چلند شوی. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. برتانوي پولیسو د سې شمې پر اسپل لندن کې د پاکستان یو پیژندل شوی سیاستوال د ام کیو ام متحده قومي موومنت رئیس الطاف حسین نیولی دی. روسیا وایي پلان لري د روان کال په جولای کې ترکیه ته د استلور سوا په نوم د توغندیو دفاعي سیستم وپلوري. او یو لبنانی چارواکی چې امریکا ته د جاسوسۍ په تور ایران کې نیول شوی و تر خوشې کېدو وروسته خپل هیواد ته رسیدلی دی. مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی او لنډ خبرونه مو واوریدل. د دو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/ازادي راډیو کې پروت دی. اوس هم ورزو د پروګرام دویمې نیمایي ته. لومړی راپور مو د سولې د ولسي حرکت دی. د سولې د ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وایي د زرګونو کسانو غونډه به وروبولي. له ښاغلي خیبر سره د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په هلمند کې مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلی دي چې له خلکو سره لیدنې کتنې د څه لپاره دي او غونډه څنګه وربولي.
نور حرکت هغه درې لوري چې لیدل هغه ولیدل او نور باید حرکت پراخ کو، غټې کو، لوی کو، ډېر زیات کسان باید را شامل کو. نن یوازې د هلمند مشران مو راغوښتي دي چې دوی سره سلا مشورې کو او د دوی د سلا مشورو مطابق به مخته چې بیا دوی سره توایي د هغه مطابق به مخته ولاړ شو.
استاد خبر ملمیش تاسو نور ولایتونو کې هم دا جلسې کوي، د افغانستان په سطح باندې د خلکو سره مشورې او خبرې کوي، صحیح دی؟
موږ یو بل پړاو ته په طبیعي ډول داخل سو. اوس علاقه د خلکو ډېره زیاته سوې ده. د دنن غونډه چې موږ یوازې مشران راغوښتي او د ګوتو په شمار مشران مو راغوښتي، خو په خپل سري ډول درې چنده زیات خلک خپله راغلي ده. په دې معنی چې خلک علاقه لري چې حرکت سره یو ځای سي، یو ځای پاتې سي. نو موږ هم دا هڅه کوو چې په ټولو ولایتو کې حلقې لوی کو، کمیټې لوی کو، کړۍ لوی کو او ډېر کسان پکې په ځای کو.
کتر دې شاخصي خبرو تیر سو، عمومي مکوګلو جملو تیر سو، ستا خپل ذهن څه وایي؟ سوله به راځي، سوله به کېږي؟
خامخا هیڅ شی ناشونی نه دی. ډېرې سختې جګړې پای ته رسیدلې او سوله سوې ده. زموږ جګړه خو لا دومره ډېره سخته هم نه ده. زه باور لرم، زه په یو شي باور لرم، نه په نړیواله ټولنه باور لرم، نه په پاکستان نه په نورو لورو، خو په دې باور لرم چې که خلک صادقانه را ولاړ سول، فقط لس ورځې مبارزه یې وکړله، نور موږ وګټله.
آخری م غواړم غوښتنه مو راواخلم، غوښتنه مو څه ده؟
غوښتنه مو خلکو ته راجې ده، هر ځای چې دي هلته دې حلقه جوړه کړي، هلته دې کمیټه جوړه کړي، موږ سره دې ارتباط ونیسي، چې ورسره په ارتباط سو او بالاخره یوه ورځ د وطن مالکیت اعلان کو او هر څه افغانان خپل وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم کندهار ته ورزو. د کندهار ولایتي چارواکي وایي خاکریز ولسوالۍ له معاصرې خلاصه کړې ده. د چارواکو په خبره یادې ولسوالۍ ته غځېدلې لار تازه له وسلوالو پاکه شوې او اوس هلته تصفیوي عملیات روان دي. صادق رښتینی خاکریز ولسوالۍ ته تللی، هلته یې له خلکو سره هم خبرې کړې دي او دا راپور یې رالېږلی.
مش په کندهار شهر کې د هوایي لیواز څخه د کندهار شمال 45 کیلومتري کې پرتې ناامنی ولسوالۍ خاکریز ته چې لوی لارې له دوه کلن ځنډ وروسته تازه د فوجي عملیات په محل پرانیستل شوې سفر کوو. د غنامنی غرنی ولسوالۍ د لارې لخلاصون ورسته وسته چارواکو په خبره افغان ګډ ځواکونه په دغه ولسوالۍ کې شانې عملیات ترسره کوي او د امنیتي پوسټو له جوړېدو ورسته بې ځای سوي کورنۍ خپلو مينو تستنوي او د شي حکومت ولي پلانونه عملي کوي. د کندهار والی حیات الله حیات وايي د خاکریز په ترسره سو عملیاتو کې ولسوالۍ د طالبانو له محاصرې څخه ایستلې.
د دې عملیاتو عمده موخه دا وه تر څو د خاکریز ولسوالۍ ته د ځمکې د لارې نه د سړک خلاص شي، کوم چې د ملکي کسانو په مخ باندې تړل شوی و. بله موخه یې دا وه چې متاسفانه طالبانو د دې ځای نه د 400 شاوخوا کورنۍ بې ځایه کړې وې په زور باندې او غوښتل یې چې په ولسوالۍ باندې جنګ وکړي. هغه بې ځایه شوي کسان چې 2500 شاوخوا یې کندهار ښار ته راغلي او چې دلته بې ځایه شوي، هغه درګر درازي او خپلو کورونو کې ځای په ځای کېږي. دریمه موخه د دې عملیاتو دا وه تر څو وکولی شو د خاکریز ولسوالۍ ته چې دا یوه مهمه او ستراتیژیکه ولسوالۍ ده، په دې کې پرمختیایي د معارف او په نورو برخو کې د ولسونو لپاره کار وکړو.
د خاکریز ولسوالۍ بازار خالي دی، دوکانونه تړلي او یوازې د امنیتي ځواکونو ټانګونه لیدل کیږي. خلق وای وسوال طالبانو دی ولسوالی ته ټولی غزیدلی لاری لتیرو دوو کولن رئیس د خلکو پر مختللی به چې د خوراکي توکو د کمش لامل سلګونه کورنۍ نور سیمه ته کډوالیس به. یو شمیر نوري کورنۍ چې دوه کاله په کلابندۍ او قحطۍ کې تیر کړی وای چې د خوراک لپاره د وریجو او وچ ډوډۍ پرته بل سن لرل.
کورونو باس در بدر سره وګان په دغه دشتو کې پرته موږ امنیت وارو نور ټول سره ورور ولاک په مطلب دغه کې یو فارسان ور پیدا کړی.
باندې کوتلار مش شانه وریدی د کوروس شبران وریدی انداری وریدی باغچم وځوله خونی مګر د وس خالی پراته دي. نور شانه وریدی د شزو کالی الله سره شین
حکمت فکریز لسانی دا د وکال کی چې مردا د تناس دار باندې وږي تجو داس یوچ اسمی ته تکلیف یم وس ولک په کور شیل له فختای کو شي خور دی وریجه یا وټی وری پته ول فختای.
خلق وای د ولسوالی ټول دولتي خدمتونه فلسفي او ارتیاده چې دولت په بیړنی ډول روغتیاي مرکزونه او شونځي بیا فعال ولسوالیت غزیدل لار هم په پاخه او اساسي ډول ورغوي.
زمانم سردار محمد خاکریز ولسوالی د شغه وشه دونک په دغه یو څور د مسجد تر دغه په دغه روجي مسجد زما زوی غزاس الله شه ماس زما زوی لاس وس د ش کټ د جو شه خور دي په کوم خوای بوزر چیره بوزر په چا چا ورول شه په خانه نس کلینیک نس او بل دګی تر سره دګی نس. نو که دولت مصر د ولس سره کوي یا ولس غالي لا د خلاص کی لا د سمه کې چې زموږ مریض دی دا ورته چیږي زموږ یو کار وسی زموږ مکتب خلاصي زموږ یو کلینیک خلاصي زموږ یو ځای چې دی ګو
په ډېر وخت کې دی چې په کارو نشته او راز شي مونږ د لوري نه دی بیا په تکلیف او چرول البوم داس پر غرو به مور اوره بل لار نه وو. دا کلینیک مو دی وراره ډاکټر څه دوا نه لرو مقصد امبولانس نسته او مریض او شي چې ځای ورسو مټر او شي دا په هغه کې کې نسته ورس نو موږ دا حکومت سره ویل کوم چې دا دمبر جوړ کړي سړک ته جوړ کړي کلینیک ډاکټر څه دوا نسته.
په یوه وخت کې د کندهار د امنیت امیر رحمت الله طرفي بیا د خاکریز لوسیدونکو غواړي چې د ولسوالۍ د امن لپاره خپل اولادونه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شامل او په دې توګه په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو د خوځښتونو په مخنیوي کې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
خپل اولادونه راکړي چې تر څو لاشه موږ څه پکې وخت ووسو او ستاسو خدمت وکولای شو. ستاسو هر سپین ږیری دا لري و ښه عزت ولرلې دي چې بیا درې ورځې په پاتې نه شي ولا ماسه سرباز اسکر نه شو ویل یاد شو ویل بارو مګلانې ستاسو بچان به ستاسو ورونه وي ستاسو اولادونه وي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه خاکریز کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. خو امنیتي چارواکي وایي د خالد سرجنوی عملیاتو کې به د وسلوالو تر ځالو ځانونه رسوي او هغوی به ځپي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په خوست کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا د فرهنګي فعالیتونو د تنظیم چټکتیا او همغږۍ همدارنګه په دې ولایت کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کالیزې د شاندار لمانځلو لپاره مخکې له مخکې یو شمېر هڅې پیل شوې دي. دا چې دغه هڅې څوک مخته وړي نجیب الله الوخیلی په اړه تفصیلي راپور رالیږلی، ورپسې به د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه هم خپره شي.
د سه شنبه پر ورځ د خوست د مرکز او ولسوالۍ د فرهنګیانو په ګډون هغه غونډه چې د شهید احمد شاه پامه کتابتون کې جوړه شوې وه، په دې هم خبرې وشوې چې د خپلواکۍ د جشن په مناسبت خوست څخه خواوشا سل کاله وړاندې خپرېدونکي غازی جریدې د خپرېدو دویم پړاو پیل شي. په خوست کې د یوې اکاډمیک مؤسسې استاد نجیب الله واسق ازادۍ راډیو ته وویل په دې فرهنګي ناسته کې د خوست شمول ادبي بهیر درامنځته کولو، د چنار د کرنۍ مشاعرې د جوړېدو او د غازی د تاریخي جریدې په بیا فعالېدو یې بحثونه وکړل.
خوست شمول ادبي بهیر رامنځته کول، د چنار مشاعره چې باید په څه ډول ولمانځل شي، په دې موارد مشورې سره شریکې شوې. په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د یو مشورتي بورډ جوړول وو چې په دې کې به د بېلابېلو مدني ټولنو، ادبي ټولنو او د پانتونونو استازي به دلته شتون لري او وخت نا وخت به دوی مشورتي غونډې کوي او اطلاعاتو کلتور ریاست ته به دوی ته مشورې ورکوي.
په خوست کې د فرهنګیانو یوه ټولې زریمه کده چې د فرهنګي اداره د کلتوري چارو د ښه تنظیم او مدیریت لازم ظرفیت نه لري. شاعر او لیکوال زاهد شاه انګر وایي په تیرو سنت څه اووه اته کلونو کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست فعالیتونه محسوس او څرګند نه وو، خو اوسمهال یاده اداره په دې هڅه کې ده چې له فرهنګیانو، لیکوالو او شاعرانو سره خپله رابطه جوړه کړي. زاهد شاه انګار زیاتوي د خوستې او فرهنګیانو یو بل وړاندیز د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په ویاړ د غازی جریدې د دویم ځلي بهیر بیا پیلېدل دي چې هم تاریخي ارزښت لري او هم د خپلواکۍ د جشن سره رابطه شته.
په اوس وخت کې چې د استقلال د بیرته اخیستلو سلمه کلیزه لمانځل کیږي، د افغانستان جمهور رئیس لارښوونه ده چې په ټولو ولایتونو کې په شاندارو او پرتمینو مراسمو سره ولمانځل شي. نو دا خدا چې د دې ورځې په مناسبت چې سل کاله پوره کیږي او هم د غزی مجلې سل کاله پوره کیږي، نو کچیرې دا بیرته راژوندی شي، بیرته یې دویمه دوره پیل شي، دا به تلپاتې شي.
په دې ناسته کې د فرهنګیانو ټینګار په دې و چې د مرکز سربیره په ولسوالیو کې فرهنګي خوځښتونه په حرکت راشي. په صبری کې د فرهنګي بنسټغړی قسمت الله عاطف وایي
په یعقوبیو صبری ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر، کلیوال ادبیون او روان ادبي غورځنګ همداشان بېلابېل بهیرونه او غورځنګونه شتون لري، فعالیت کوي. چاهې ترڅنګ کلنۍ مشاعرې همداشان نور ادبي فعالیتونه ترسره کوي. نو موږ ده د نوي درې څخه غوښتنه ده چې د دې بهیرونو ملاتړ وکړي، مالي او ځاني امانۍ همکاري ورسره وکړي.
استاد حضرت الله ستومان بیا د ترزه عالیشیر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه هم د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې علمي او فرهنګي خوځښتونه بیدار او چټک شي، له فرهنګي مشرانو غواړي چې ولسوالۍ ته سفرونه وکړي.
د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې خوځښتونه بیدار شي او په حرکت راشي، خدا ده چې د پخوا په څیر د مرکز نه فرهنګي سفرونه او فرهنګي ملګري، مشران ملګري چې کوم د لاړ شي ولسوالۍ ته، یو دوه درې ناستې وسره وکړي او دوی ناستې دوی گزارشونه چکم دی په محلي رسنیو کې امکان په صورت کې په رسنیو کې خبره کې.
بلوزه د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد هم وایي چې د اولاد شمول فرهنګي خوځښت د خپلواکۍ د کلیزې په ویاړ د غازی د جریدې بیا پیلېدل او د یو فرهنګي بورډ جوړولې په پام کې دي. د ول هڅه کوي چې د فرهنګیانو ترمنځ اړیکې پیاوړي او په ټوله کې فرهنګي فعالیتونه چټک کړي.
ازادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیلې ومني تاسو د خوشیو په هیله. د دیونی وی او بل خبرونه چمتو سوي ده چې د پګټه به سره وورو. لکه چې تاسو خبرې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې، یعنی تقریبا په ټول افغانستان کې سخت سیلابونه رااله، بارانونه ووریدل، خلک یې وځپل، کورونه او کروندې خرابې سولې، ویجاړې سوې، او یا خلک د خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ سول. نو دغه راز سړکونه او پلچکونه تخریب شوي، دا ټول بېرته رغېدو او هم بې ځایه سوي کسان یا بې کوره سوي کسان بیړنیو مرستو ته ضرورت لري. په دې خبرونه کې غواړم د نورو ستونزو تر څنګ پر همدې مسلې لږتم سو، او د هغو کسانو چې په سیلابونو کې زیانمن سوي دي د دوی خبرې واورو، شکایتونه واورو، او بیا به د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې د مسؤلینو جوابونه او د هغوی خبرې هم واورو. لومړی به د خلکو ستونزې په ګډه سره واورو چې ازادي راډیو ته د خپلو پیغامونو له لارې راستولې دي. له هلمند به یې پیل کړو.
زه احمد د هلمند ولایت د قلعې دوست سیمه څخه تاسو سره په تماس کې یم. د هلمند رود زموږ ټولې ځمکې ویوړلې، موږ ته ډېر سخت تاوانونه راورسول. تداول اسکار کې موږ ته هیڅ خدمت نه دی شوی، موږ عریضې هم کړې دي او سره دې چې آیاتان راغلي دي سروې هم کړی ده، خو موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ ته دا کیور واچوي او د دغه رود مخنیوی وکړي. او د ازادۍ راډیو څخه موږ دا هیله کوو، که چیرې تاسې زموږ غږ خپور کړئ او یا تر مسؤولو چارواکو ورسوئ، ډېره مننه وسلام.
نورستان ولایت مرکز پارون قاضي محمد مدني ازادۍ راډیو سره په تماس کې یم. محترم ازادي راډیو مسولین او نازما، دا هله دا چې نورستان کې تقریبا دا څه د تاس دوهنی میاشې کې چې پر لپسې دلته بارونو ورېږي، او نورستان تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو غننې منطقه ده او دلته دغه د بارانونو ورېدو په وجه باندې بعضې ځایونو کې سیلابونه هم راوتلي دي او سړکونه هم تخریب کړي دي. نو زموږ د مرکزي حکومت نه دا هیله ده چې باید نورستان دغه ستونزو ته په کتو سره دغه لارې پاکولو لپاره باید محلي چارواکو سره یو همکاري وکړي او مرسته پر وخت باید ورسوي. اوس هم بعضې کارونه جریان لري، خو ولې محلي چارواکو سره دغه امکاناتو کمزوت د دې باعث کېږي چې دغه کارونه وځنډېږي. نو زمونږ د جناب مرکزي حکومت هغه مسؤولینو نه دا هیله ده چې باید پر وخت نورستان محلي چارواکو سره مرسته وشي د دې لپاره چې دغه سړکونه باید ورغول شي او خلکو ستونزې باید رفع شي.
بلې، السلام علیکم. زه عبدالهادي د هلمند ولایت نویر ولسوالۍ څخه خبر کوم. محترم، دلته موږ ډېر شلاکزکوږي یو. نو زموږ د ټولو ملبوطه ارګانو څخه دا غوښتنه ده چې باید دغلته د خلکو سره جدي مرستې وشي. مرستې کېږي خو اثار کسان ته نه رسېږي او په غیر بدمنه شکل ویشل کېږي.
شکایت مدا دی چې موږ په سیلابو کې نوښته سوي، موږ د شان تر اوسه تر موږ پودري نه دی راکړل سوي. اخته را دی تیر سو، لا زموږ شان پټ سو. دا مشران دوه دوه زره افغانۍ ټولې کړې، هغه زموږ پیسې هم لاړې. نو خو دا دی وایي د کندهار والی دغه سره شریک دی د خلکو سره خوري. نو دای موږ مانجه راغلي ولاکه مشی لالیدلی.
مننه کوم دوستانو. البته نور شکایتونه هم ست په همدې ارتباط، خو په دې خطر چې نور پیغامونه ته هم ځای پاتې سي او خبرونه وخت کم دی، نو دا مو د بیلګې او د مثال په ډول باندې یو څو پیغامونه راوخستل. نو اوس په د افغانستان د طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم خبرې واورو چې ازادي راډیو ته د دغو سیلابونو د زیانونو او هغو کارونو په اړه کړي دي چې تر اوسه دولت ترسره کړي دي. د مرکز ما همکار نسیم شفق له شغلی نجیب آقا فهیم سره کړي ده. شغلی فهیم، په لومړي سر کې د سیلابونو پر زیانونو شخیږي.
متاسفانه سش کال دغه سیلاون و د کابل میاشت چینه شروع شو تر اوسه پورې ادامه لري. متاسفانه په دې اوک موده کې دغه خسارات هم مالی خسارات ډیر وو هم جانی، تقریبا تر 300 کسان پورې شهیدان شویدی په دې حوادثو کې، تقریبا تر 350 لوال کسان زخمیان شویدی، تقریبا کورونه ورانه شویدی چې د استفاده ول ندی، تقریبا 40 زره کورون هم زیانمند شویدی، مسجدون اوران شویدی چه تعدادی تقریبا 9 درش محراب و رسیگی، مکتبون نلول دی، ساروی تلف شویدی تقریبا دیار لزر پوری نجک، پلون اوران شویدی، سرکون پو کلی توگه ویلای شوید چه هم جانی تلفات دلود دیر و هم مالی خسارتون دلود.
وزیر صاحب، دیر تلفات و دیر زیانون پو کم ولایتون که وزک سیلابونه خو مختلف ولایتونه که تقریبا نزدیه 150 ولایتونه که سیلابونه جاری سوال
اگه ولایتون و چه دیر زیان منه شویدی، قندار ولایت دی، دغه فرا ولایت دی، هرات دی، پوهلمن ولایت که فرا، سرپال، بغلان، بدخشان دیر زیان منه شویدی و اگه سی چه تاسو ویل تقریبا تر دیرش ولایتون و پوری دغه زیان منه شوی ولایتون نرسید.
خلکو تا دمرست رسول و پروگرام سنگو آیا اگه لازم کمکون خلکو تا او اغسی مترسیدلی دی؟
اگه آجل کمکونو چه خلکو نیاز لری، غذایی مرستیدی و غیر غذایی مرستیدی تر دیر کچپوری آقا رسیدی لیدی چه لکه چه زوائلاشم چه تر وزر کسانو تا دیر و کسانو تا دقا نقدی مرستی شویدی تر روسه، تر دیر جزر کسانو تا غذایی مرستی شویدی و تر دووی جزر کسانو تا دقا غیر غذایی مرستی تر روسه شویدی.
یو انتقاد یا یوانی واقع چه دیر کلا دخل کل خواب پتیر چه زیان وینی دقا طبیع پیخونه آقا مطرح کیگی آقا داده چه دقا کمکونه پا شفاف دول نویشل کیگی او یا هم پوزین مواردو که حیف و ملکیگی دست سمرمنهی؟
پوزین مواردی که دغه نیوکونه درست دی، مونږ له سازنده نیوکونه استقبال کوو، خو تلاش موکلی دی دغه کومکونه دغه سینی دی چې په انفرادی توګه ویشل شي، هغه د ولایتي کمیټې تر نظارت لاندې تشکیل کیږي، هغه ویشل کیږي. خو په دې ورسته که جلالت ما رئیس جمهور د هدایت پر اساس مونږ هغه ته هدایت مو ورکړ چې دغه پدې تیم اونو که در مؤسسات و نمایندگان خودی در رسانه و نمایندگان پکه ووسی، در ملای مامان پکه ووسی، در محلی شوراگان و پکه ووسی، چه در نظارت دیر شی، چه در فساد کچه لگوشی.
یو خبر یا یو انتقاد چې بل هم دا خلک ډیر مطرح کیږي، هغه دا ده چې په ځینو مواردو کې چې طبیعي پیښې کیږي، زلزلې کیږي یا نور داسې پیښې، تاسو سروې کوئ، کومک هم ډیر وروسته، مثلا 40 ورځې وروسته، 2 هفتې وروسته، یو میاشت وروسته رسیږي، او په داسې حال کې چې خلک عاجل کومکونو ته په تیر خیمو غذایی موادو دې ته ضرورت لري.
عمومي مشکل شدید دادی چې په افغانستان کې زیانمند شوی خلک ډیر دي. مهاجرین دی چې له بهار نه راغلی دی، دغه د جګلې بې ځایه شوي خلک دی چې راغلی دی، او د طبیعي پیښو حوادث زیانمند شوي خلک دی. د دې تفکیک کول یو څه ګران دی، هر څوک ادعا کوي چې دادی ځینو ځایو کې دغه فاصله ډیره دی، جغرافیایي مشکلات دی، هغه عاملونه دی چې دغه پروسه لک طولانی کوي. خو مو تلاش کوي چې دغه فاصله کوتاه شي.
فهم صاحب، یو بل موضوع هغه دا چې تر ډیره داسې ښکاري چې د پیښو په وړاندې ستاسو عمل کرد واکنشي دی، خبرګون دی، یعنې وروسته له پیښې تاسو اقدام کوئ، ولې پیشګیرانه او له مخکې اقدامات نه لرئ؟
دغه نیوکونه دغه تر ډیره کچه درست دی. خو مونږ دغه سش کال تلاش مو وکړ چې یو اطلس تدوین وکړو چې هغه په هغه اطلس کې هغه ځای چې د طبیعي پیښو احتمالی پکې دی هغه مشخص وشي. دغه تکثیر مو وکړ، کمیته ولایتی ته مو ولېږل چې د هغه پر اساس خلکو ته آگاهي ورکول شي و هغه آسیب پذیر ځایونه چې دي هغه تشخیص وشي، وقایوي تدابیر ونیول شي. خو دغه دغه مهم دادی چې دغه آسیب پذیر مناطق د انکشافي په برنامه کې دغه په نظر کې ونیول شي، تلاش کوي چې دغه کار د سکتوري وزارتونو په همکاري دا کار با همو.
ښاغلی وزیر، تاسو هم پیګی چې وقایه یا پیشګیرانه تدابیر یا اقدامات دا هم ارزانه دی هم آسانه؟ آیا لپ خواست را کم تغییر اغلا دیم؟ مثلا دوست جایون استادی چه آقا خطر سر مخامخی پزین و سیمه که او تاسو مثلا استنادی دیوار نجو کردی یا پیشگیرانه اقدامات هم کردی؟
سیمو کردی خود آقا داغا نیاز مناسب تناسب نلری سی دیر کارون ضرورت دی چی باید بکی یا سیم داغا بودجهی محدودیتون لرو چی آقا تلاش که او چی که آقا برطرف موشی دا کارم با او که تقریبا آقا پروژه چی تروس مستقیما ده وزارت لخوان عملی شویدی و ده مؤسسات لخوان عملی شویدی تقریبا تر سلور سو زره کسان تروس مسئون شویدی، یعنی ده طبیعی پیخ و پرولانده خود اگر تلاش کهوی چه ده پروژه توسعه پیدا بود.
حتی په کابل که هم مثال ورکود کابل سین، حتی هم په دغه وروستۍ سیلابونو کې خلکو ته زیانونه واړول، په ځینو مواردو کې حتی خلک دې ته مجبور شول، حکومت هم اعلامیه ورکړې چې سین ته نږدې سیمې پرېږدی. داسې معلومیږي چې اقدامات لازم نه دي سوي.
آقا واقعا آقا تدابیر چه متناسب نیاز ته متناسبی شوی نیدی خلدی لدی حادثه نوروز جلاد ما رئیس جمهور یو هدایت ورکل دغه الوندو اداره ته چې یو جامع طرح تدوین وکی و آقا عملی وشی چه سه اقدامات شروع شویدی. خب یو خبر دام دی چه خلقو هم دقا سه کارونو چه پا انفرادی توگه باید وکی آقا هم کلینی دی، یعنی دقا مشترک مسئولیت دیده دولت و ده خلقو، خصوصا آقا زایونه چه ده سیند تا نجدی دیده ده آقا زایی تا ده شهرکونه جولول کورونه جولول حتی ده سیند بستر که ده کورونه جولول آقا یو بیدیاتی ده خلکو لخوان همشویدی. خدای دیو که چه ده جامعه طرح پچوکات ده یو اساسی لار ده مشکل ده پاره پیدا بشه.
روستای پختنه وزیر صاحب، په مجموع کې د وروستیو سیلابونو لامل په مجموع کې څومره زیانونه خلکو ته اوښتي دي مالی زیانونه؟
یو ابتدایي ارزیابي چشوي دي تقریبا، یعنی خسارتونه دیر دي تقریبا تر یو نیم میلیارد دلار پورې دغه مالی خسارتونه رسیدي.
نو تاسو اوس دومره پیسې خوم نه لرئ، حداقل هغه ابتدایي اقدامات لپاره بیا څنګه کوئ؟ د مالی منابع
هغه عاجل مرستو د پاره بودجه دی، خو هغه اساسي کارونو د پاره ولاندیزونه دی کابینه ته سکتوري وزارتونو ته وظیفه ورکول شي. و جلالت مب رئیس جمهور هم ویلی دی چې مونغالی نورو پروژه نه دغه چې د بودجه مصرف توان نه لري هغه پیسې انتقال وشي هغه زیانمند شوی خلکو ته.
او یو خبر ده چې هر کله دولتي چارواکي تعهد کوي، تاسو خلکو ته د خپل کار د خطر سره کېدو لپاره څه تعهد ورکوي او د تعهد د عمل کېدو لپاره خلکو سره څه ژمنه کوي؟
وعده دادی چې یو یې استراری کومکونو د فساد مخنیوي وکړو و تلاش وکړو چې هغه اصلي مستحقینو ته ورسیږي. بل تعهد مو دادی چې دغه فاصله چې د زیانونو د ارزیابي د پاره دی هغه کوتاه وشي، چې سه وقایوي تدابیرونه چې دی هغه جدي ونیسو و هغه د پاره تلاش وکړو چې بودجه پیدا وکړي چې دغه په اساسي توګه د خسارتونو مخنیوي وشي.
د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیمو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، اوس به پر نورو ستونزو ستاسو راغلي پیغامونه په کډه سره واورو.
السلام علیکم. پروژان از مرز ده هلمند ولایت نوی پولیسوالی که ده غیوستن دسته چه ده کمربان صحیح پوستیری ده غیوست غیر کانونی ده غیوست ملکیان خلقو ده مطلوانان چه پیشتی اخی انا هیلو لروی چه ده غیوست خیایی سکی یا ده غیوست کار بندی. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زمین اصرات تکنده عرص زحمت ترکوم. ما پر اول د ټول زړه کې دا کوچنی اکثر مې کمر د سی پر ټوله منیا پر مسلمانانو خصوصا پر افغانانو الله دې سوله راوړي وجه وطن ته پس ته دا خواسته د ټول د دې د له سچا حالات کې نه نه قربانو کې بس بالا وینې ته دا ایمان کې بالا د ټول مې دغه دغه د بل په مسلمان جنګري والسلام
السلام علیکم زه جهاد الله خبر کوم د میدان وردګو نام د سید آباد ولسوالۍ مربوطې ما دلته تعلیمي تربیت تاسو تماس کې ما دلته موږ ته مخامخ پایې دي د اختر پښپه منې چې کوم دی روشن پایې اوس وځوله طالبانو او موږ ډېر زیات ستونزې سره مخ یو زر تر زر زموږ غم وخوړل شي والسلام
السلام علیکم محمد کبیر شهیدم د پکتیا د جانشیل ولسوالۍ د کوټکی کلی نه ستونزه مدا ده چې د جانشیل او د چمکنۍ غزیدلې لار بيخي خرابه ده د تګ را تګ نه لیدلې ده د دولت نه مغښتنه ده چې دغه سرک ته پوره توجه وکړي والسلام بسکرام
مننه کوم دوستانو چې پیغامونه مو مشتر استولې و موږ هم د دې په امانه تر تخبره کړ د نن ورځې د خبرونې وخت هم دومره و تر بل خبرونې پر خدای سپارو علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.